مسیح او د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده د لړم یعقرب میاشتې په 8 د نومبر 13 د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په سلګونو غړي دولت ته تسلیم سوي چې په هغوی کې بهرنیت به هم شامل دي. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د 16 اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس سمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل شوی چې د عمل پلان دا غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه د روان کال د جوزا پر 16 په اسلام آباد کې سبب وه. د ملي امنیت شورا د دفتر د یو سلاحکار په مشرۍ یو هیات د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر سلاحکار سرور احمدزی په مشرۍ هیات پرون د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړیو د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مخبرو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تیره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې ځینې ملکیان وژل شوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یوه سراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار سرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو سراف په خپل دوکان کې ووژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. د دې پیښو وروسته د تالقان ښار اکثرو سرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. د اعتراض لري چې له څه مودې راهیسې په تالقان کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي او له کبله یې د دوی کاروبار اغېزمن سوی دی. بل خو د هرات ښار د سرافانو مارکیټ ته نږدې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې د دریو ماشومانو په ګډون 6 تنه ژوبل شول. دغه پیښه پرون مازیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یو سړي روغتیايي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نشلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان د ویست انډیز څخه د کرکټ د 16 اوورونو لړۍ وګټله. تېره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په 16 اوره سیالوي کې 2 ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یو ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بل خو د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو لمخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سوي تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوي دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرهچیان خو زیات یې او باشان ول. مظاهرهچیانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د فرانسې پولیسو د مظاهرهچیانو د تیتو پره کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو کار واخیست. دغه مظاهرې د ژیړ واسکټو د غورځنګ د پیل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت وسوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسې کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د فرانسې پولیسو د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د مظاهرو په لړ کې 216 تنه ونیول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 28,000 کسانو برخه اخیستې وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلانو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. د زیاته کړه که خلک یې ونه غواړي د ولسمشري په څوکۍ پورې به ځان ونه نښلوي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او که راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پوښتنه کې د ولسمشري دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1,500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هغو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. د وروسته د واتیکان په یوه ستر سالون کې له خپلو میلمنو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار والی وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډله سخت ځپل سوې.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هر څه له منځه لاړل.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی مو پوښتلی چې د داعش ډلې د لسګونو غړو د تسلیم کېدو علت څه دی؟
دو هفته وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې خوراکي مواد نه ورته میلاوېده نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
ځینې سیاستوال وایي چې طالبان غواړي د سولې خبرې بېرته له سره پیل کړي. دا هم وایي چې په غزنی کې د ډېرو هغو سرتیرو د کورنۍ غړي فقر کوي چې دوی په جګړو کې وژل شوي. په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د برېښنا یوه اندازه عواید دولت وسلولو مخالفانو ته ځي.
شپږ نیم زره مشتریان دي د هغه موږ ته اجازه د میتخانې نه راکول کېږي. په بلخ کې د چمتال کې د کاری دی سیاګر د افغاني او ترکمني دی حسابو کې دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا په ایران کې د مظاهرهچیانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونه د سر موضوع را اخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
لنګر هر څخه د رسیدل راپورونو لمخه د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمی شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل آزادی رادیو ته وویل تر اوسه پورې د داعش 1515 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شینوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغدادي د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لاره قطع شوله او همدا علت و چې زیات د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هر څه له منځه لاړل.
خو د ننګرهار امنیه قمندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 120 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا هغه کسان دي چې د ورکزوی و د باجور او د پریدو دي. هغه ښځې او ماشومان چې هغه د لاویا پنجابیان هغه مونږ کابل ته لیږو بیا به سفارت او د خلکو د هغه ځای نه دغه کوي. د دې 200 کسه مونږ نارینه مونږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه ښځې او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه مونږ نیولې هم نه دي همدغه سیم پیغوسی دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د هغو سره اوسېږي.
وسلوال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړې او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیز دی او شدیدن هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کړه. او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړو ویواله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په ډېر قوي د فشار لاندې وو. خوراکي مواد نه ورته ملاوېده.
راپورونه وایي چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګروېژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې 80 نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر 80 زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې لمنځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. شغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې علت دا دی چې تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیز دی او شدیدن هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کړه. نو او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړو ویواله. نو بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې وو. خوراکي مواد نه ورته ملاوېده. نو د هماغې فشار د وجې نو بالاخره دو مجبور شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې د دې افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبور شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو دی چې د طالبانو د داعش روان دي، هغوی هم ډېر اندازه خط مات کړو امنیتی ځواکونو ملته ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خارجي ځواکونه هلته پراته دي میشت دي، هغو عملیات کړه، روزانه عملیات وکړه، نو بالاخره دو مانې نور هغه اخیری کړی څنګه دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوئ چې همدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي د دوی، او کنه فکر کوئ چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیری صفر درجې ته نور رسیدلی، هغه د چین اخیری لکه د تختو مرکزونه شو، د مامن د خروي شو، دا ټول ځینو کې د منځه تللي دي، د باندر کې مرکزونه، نو په چین کې خصوصي تغردل ته نور ټول دی.
ویل کېږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته، څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نه شي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې هم په راوړي تسلیمېږي، او که فشار نه وي هغه ځنګلي هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی، نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه بیا ډېر نه وي. خو د داعش عموماً په افغانستان په اکثره نقاطو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری و چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر څخه راغلي وایي چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبرې بیا له سره له صفره پیلوي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
یو شمیر سیاسیون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلي او اوس بیرته کابل ته راستانه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک لومړنی متن بشپړ شوی، مګر امریکا خپله ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې دی هم قطر ته تللی و، د یک شنبه په ورځ په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل:
خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو، لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا بحث نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به بحث کوو، او دا ځل ته موږ تعهد اخلو تم سره توافق تر رسیدګي به د امزا قائم به لاسلی کی بیا نور دی وخت زیه سبب نشي.
دینه کسیس پلاوی قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې 15 ورځې خبرې اترې کړې دي. د راتلونکي سیاسي نظام جوړښت، د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې، د بیان او رسنیو ازادي، د ښځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پرې بحث کړی، او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکي سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکي پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي. خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یو طرح کې وړاندیز کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرح کې سولې ته د رسیدو ټول موضوعات رانغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره او مادیز طرح وړاندې کړل، دا طرح جامع طرح ده او سولې ته د رسیدلو تر ټولو اسانه لار ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په منیټا د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوي، خو له دې وروسته په زلونو د دې خبرو د پیل غوښتنه شوي، مګر رسما لا پیل شوي نه دي. تازه د دې خبرو د پیل یوه بله هڅه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوي هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو چې په جګړو کې وژل شوی میرمنې خیرات ټولوي، دوی وایي چې د کار ته له مجبوری مخه کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی پروشي سړک تر منځ د تیر سوي دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت پښنو چادرې و کې نغښتې یو شمیر میرمنې ناستې وې چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل مهربانی مهربان است یو دی بل خور روی را ترس بگو باندې ناست دی
کله په خپل اوزم چاته ملاس نیولی یا دا کوچنیان می چاته سوال کوي
د دې تر څنګ د شار په ډیرای سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکی ماشومان مخ ته کېنولی وي او د خلکو لاس ته ګوري د دې ډیرای برخه هغه مېرمنې دي چې میړونه یې د سرتیرو په لیکو کې وژل سوي دي پروانه د خواجه علي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلي کور کې له خپلو پنځو ماشومانو سره ژوند کوي دا وایي میړه یې پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې
له دغو عیالو سره مې یو زوی مې ګونګی دی دا نور کوچنیان ډېر ګزارم دا داسې ستا لاړ سم فکر کوم ماښام راځم سوال کوم نور ولاک په کور کې شی لرو دا درې څلور ورځې کېږي بېخي وړله نه لرو ریجې مې په هر وخت هم صورت شولې نه کومک راسره کړی نه م شی دتلي دی هېڅ یې نوم نه دیتلي سړی مې پکې ولکو باندې وکړه شهید
د پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې ادیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي دا وایي میړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لیږي
زمان تم بات ته سلام په پولیسو کې شې چې څه وایي مستلیر مې د تر بطرۍ چې راغی تک تم دوه نشای نستا چې بیو خویا کله په خپله اوزم چې چاته ملاس نیولی یا دا کوچنیان مې چاته سوال کوي دوه نشای نه لرو چې راوایي خویا یې وخورو یا یې واغوندو یا یې کرایه
دا یوازې پروانه او فاطمه نه دي چې ګداګیري کوي بلکې په غزنی کې د سلګونو وژل سوو سرتیرو کونډې خیرات ټولولو ته اړ سوي دي دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وژل سوو سرتیرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي والي وحیدالله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې د مسله وکړو او په لیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کېږي په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق او حقوق په قانون کې تثبیت شوي دي د طرز العمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کېږي په دومه قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څه چې موږ په اختیار کې دي یا د موږ سره کوم خوراکي او د غیر خوراکي توکم وروسته موږ وخت په وخت د دغو ورثه سره کوو او هغه څه چې د موږ وروسته کار لاندې دي انشاءالله تر ډېره هغه کار مخ ته تللی دی موږ کوشش کوو چې دوی ته سرپناه هم برابر کړو
دا چې د دغه میرمنو ډیرای برخه ځواني او یا هم نوی واده سوی ناوی دي نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که غم ونه خوړل سي ناورین برامنسته سي مدني فعال عبدالمجید جلان وایي
که د دې غم ونه خوړل سي خدای مکړه اخلاقي فساد په زمینه برابر سي د دوی اولادونه به د مخالفینو لیکو ته ولاړ سي او د خلکو په دولت باندې باور بیخي کم سي نور خپل ورونه یا زامن د سرتیرو لیکو ته ناسب نو دا خپله یو ستونزه ده
دغه میرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګر او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي
مننه چې ازادي راډیو واورئ
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ایزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړي دي لیکلی میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ د مخدرو موادو عوایدو او جرمی اقتصاد په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې په مطلب کې راغلی کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ایز پولیس په کوم ځای کې دي نو تخار د لیست په سر کې وي د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ایزو پولیسو په ځواک کې لري او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برتانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده ورسپانه په دې جګړو کې د برتانیا د پاوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د ده په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز پسترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسېدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو، ګرانو او بې مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شهرونو ته پراخ سول چې حکومت تېره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای وای د تیلو د بیې د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنجشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیا له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 8 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه ای د دې مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې پرون یکشنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه ای دا انتقاد وروسته لدی کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري اژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې زر تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره له دې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملی شي.
وقتی تصمیم گرفته شد از نایه سران سو
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درې ګونو قوا او مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قوا او مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي.
وانه کارشناسی هم متکی شو.
په همدې حال کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یکشنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نه هیلي دي. دوی ازادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو معترض وژل کېده تایید کړې ده، خو پرون ناوخته د ایران یو جګپوري چارواکی اسدالله عباسی د تهران په شهریار سیمه کې د یو تن وژل کېده تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی. خو غیر رسمی راپورونه وای چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وشل شوې دي.
د ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راغلی دی. محمود الله قلمیار د هلمند له سنگین نلی کې په ننګرهار کې د داعش قوت له منځه ولاړ خو په شمال کې فعالیت پیل سو. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځدی میدان علی کې د برېښنا شرکت د برېښنا په بدل کې د شمسیو او بتشویو ورکولو وعده کړې و خو اوس هر څه له دره کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له ولسمشر څخه مهیل ده چې د لوګر پوهنتون ته ژورنالیزم او کمپیوټر ساینس پوهنځي منظور کړي. فضل احمد د سنگین څخه لیکلي چې د سنگین لوی لار له څو کلونو راهیسې بند ده، باید چې غمې وخوړل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له والد څخه غواړم چې د ژمي په رارسېدو سره بې سربنا کورنیو سره مرستې وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي افغان حکومت تر دې دمه د ښوونکو حقونو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، باید چې د ښوونکو حقونو ته خاصه توجه وکړي. او عبدالغفار د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي چې د لشکرګاه ښار د هیروین معتادانو او سوالګرو په سر اخیستې حکومت باید غم وخوري. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. تر اوسه په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار په مرکز تلقان کې د یو صرف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرفانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د جېډ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په تصل کې وکړه چې پرون د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. د بلخ په ځینو سیمو کې د برېښنا د صرفې پیسې وصلولو طالبانو ته ځي. مجیب الرحمن حبیب زای ورباندې راپور لري.
د بلخ ولایت د چمتال، نهرشای او بلخ ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې طالبان له دوی څخه د اوښ او زکات د راټولولو ترڅنګ د هغوی د مصرفي برېښنا پیسې هم په زور اخلي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي احمد سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د نهرشای ولسوالۍ د کمپیراک سیمې ملک یا قومي مشر ګلبدین وایي چې طالبانو له هغوی غوښتي تر څو د خپل مصرف کړې برېښنا پیسې د دغې ډلې غړو ته ورکړي او دوی خپلې غوښتنې د وسلې پر مټ پر خلکو مني. هغه زیاته کړه دوی یعنی طالبان د برېښنا په مسله کې هم ګډون کوي او ویلي دي چې د برېښنا پیسې موږ ته راکړئ. د خلکو لخوا ورته ویل شوي چې د برېښنا بل دولت راکوي خو پیسې یې تاسو اخلئ. دا یو عجیب او غیر منطقي خبره ده خو موږ ستاسو د وسلې پر وړاندې څه نشو کولی. حتی د بلخ ولسوالۍ په مرکز کې چې د دولتي ځواکونو تر واک لاندې سیمه ده، دلته هم خلک شکایت کوي چې د برېښنا د صرفې پیسې د دولت ضد وسلوال ترې اخلي. د بلخ برېښنا ادارې مشر انجینر حمیدالله حمیدی هم تاییدوي چې د طالبانو د ګواښ او ممانعت په دلیل له شپږو میاشتو را په دې خوا د بلخ، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو په لسګونه کلیو کې د برېښنا میترونه نه دي لوستل شوي. ښاغلي حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې په مجموعي ډول په دغه سیمو کې 2000 کورنیو میترونه نه دي لوستل شوي او هر میاشت 15 میلیون افغانۍ د برېښنا له پیسو پوروړی کیږي چې په یو کال کې له 8 میلیون زیاتیږي. د بلخ برېښنا ادارې مشر وایي که څه هم خلک د خپل برېښنا د صرفې پیسې طالب وسلولو ته ورکوي خو بیا هم دوی د مصرف کړې برېښنا په دلیل له دغه بنسټ څخه پوروړی دي. انجینر حمیدی زیاته کړه
یو تعداد ساحې دي چې هلته موږ اجازه د میترخانې نه لرو. شپږ نیم وزره مشتریان دي، هغه موږ ته اجازه د میترخانې نه راکول کیږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرارې دی سیاګر د افغانۍ او ترکمنۍ د حساب کړي دې تقریبا د 1,000,000 کیلووات کېږي تقریبا د په حدود 5,000,000 افغانۍ وي موږ یو کیلووات برق سے اخلو په مقابل کې باید جانب مقابل ته پیسې ورته ورکو
د بلخ امنی قماندانی وایي چې تر دمه د بلخ برېښنا له ریاست څخه کوم کتبی مکتوب نه دی ترلاسه کړی تر څو د یاد ستونزې د حل په خاطر پوځي اقدام وکړي د بلخ د پولیسو د امنیت امر عبدالرزاق قادری وویل تردمه په دې اړه موږ ته په رسمي او کتبي توګه شکایت نه دی رارسېدلی که داسې یو څه وي دا زموږ مکلفیت دی چې مخنیوی وکړو او پر وړاندې یې جدي اقدامات ترسره کړو د طالبانو یو بیان سبی الله مجاهد د یاد ډلې لخوا په بلخ ولایت کې د برېښنا د صرفې د پیسو د راټولولو موضوع نه تایید او نه یې هم ردوي سربیره پر دې چې د بلخ په دریو ولسوالیو کې خلک وایي چې د برېښنا د مصرف پیسې وسلولو طالبانو ته ورکوي خو د بلخ برېښنا ریاست په روان کال کې 1,545,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې نسبت تیر کال ته پکې 4,90,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی مجیب حبیب سید ازادي راډیو مزار شریف
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شمدي کې ربان ورستی د شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګره وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د کابل لخاره د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې سکم ډیر شکل مخکې ورته د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وخت کې یو نمرزمکه ورکړل شوی و خو تر اوسه هم تر لاسه کړی نه ده دغه ستونزه مده کابل خاروالۍ له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د محمد صدیق او ورپسې به د کابل خاروالۍ د چارواکو نظر واوري
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی
صدیق
د کوم ځای نه دې ټلیفون کړې
ټلیفون مې د کابل نه کړې اسلام زده نمروز ولایت يم
خو مشکل دې څه و
مشکل مې دا و چې د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې زه د نمروز د خلکو نماینده وم په ولسي جرګه کې وکیل وم شهید ډاکټر صاحب نجیب الله د څو نمرې وکیلانو ته د قرې په اساس ورکولې نو زما قره په نوابات پولیچرخي کې په 15,502 نمره باندې وخته ما د دغه 2 نمرې قیمت تحویل کړي سند د ملکیت مې اخیستی تر اوسه مې په جیب کې دی ولې اعتلاف وسو چې اعتلاف وسو هر څه برهم درهم سو دا نو زه نه یم راغلی کابل ته په نیمروز کې وم چې دا طالبان لاندې راننن چې بیا د کرزی حکومت راغی راغلم د کرزی حکومت هم لکه د غوږه دا شاله هلا و چا ته جواب نه وایي بیا دغه د اشرف غني صاحب حکومت کې راغلی دا نمره مې تعقیب کړې زما نمره تر اوسه زما په نامه قید ده چې اخیستی نه ده زه شپږ میاشتې پسې ځغستلم سوادي ځغزولی مدور وروسته و بالاخره راته وویل چې هغه ستا نمره د په کلي کې ده موږ دلته نه شو وتلی مازیره لري مال کوم مازیره د خوتی یو ځای راځه یا دغه نمره تر هغه راته خپکشي کړه چې خلک ما وویني تا وویني او یا یو ځای راځه بل چیرې راځه دلته راځه بل چیرې راځه یو ځای راځه زه د هغه وخت کلمې چې یو سرپناه په ګرد افغانستان کې په خوله قسم ده کېدل
وکیل صاحب دغه نمره چې ده د ستا په نامه وسم په ځای پاتې ده او کنه چا غصب کړي
نه نه غصب نه ده په املا کې چې زما په نامه قید ده سپینه پاتې ده نه څه پرته ده بس نه پوهېږم چې د ښاروالۍ پیسې غواړي ما څخه جوړې چې سرګردانه کړم دا شپږ میاشتې ځغلولم اخر بېزار اخر اوس دغه راځي ازادي ته پناه راوړي
وکیل صاحب ښاروالۍ ته تللی هغه څه وایي ده
شل واره ډېر ښار تللی
څه وایي
ما بس دا مې د ښار پوځي زمينې شهر فلانه شهري ته غورځي فلانه شهري ته مې دولسه مناهي ته غورځي دولسه مناهي بیا ښاروالۍ ته غورځي بس کاغذ فرانه د زغلي اخر داد ما کاغذونه را په توزیع زمين کې یو زور مامور دی دی خدای په خپل خار غضب گرفتار شي پیسې هم نه راځي په شاروالۍ کې په توزیع زمين کې پراته دي ټول اسنادونه چې زه تر دېرش کاله اضافه پسې غرسلیم.
منکر خو نه دي که نه؟
یا منکر نه دي، هېڅ منکر هېڅ شی نه لري، فقط صفر درصد از ما څخه پیسې غواړي، زه پیسې نه لرم چې واره شاوار صاحب څخه دې څوک پوښتنه وکړي چې تاسې دغه توضیح زمین څخه دغه دو اتیمې نمرې په واده کښې راوغواړي، خو دستونه پرته ده زما په نامه قید چا غصب کړی هم نه ده، نو دا ولې نه راکوي؟ که دا نه مزله لري د دې په نس به یوازې ما ته راکړي.
د دې خو ډېر کلونه ووته که نه؟
هغو خو نه ووته نه، خو چې سړی واسطه نه لري، موږ چې هر شعبې ته ورځو داسې معلومېږي لکه په قش چې یو څوک دلته راغلی وي.
دا مسئله شاروالۍ پورې اړه لري، کابل شاروالۍ پورې؟
کابل شاروالۍ پورې اړه لري. بل
ښه، د دې پوښتنه به موږ وکړو.
یا دې ما ته دغه وخت راکړي چې زه کابل شاروال ووینم.
داسې هڅه دې کړې چې شاروال ووینم؟
هڅه مې کړې ده چې ورغنه وایي نه لیدل کېږي، دا د هېواد بانې دي، یوه پنجشنبې بله پنجشنبې سل نفره دوه سوه نفره د دې سره پېژني، هغه د مخه ده سرچینې هم کړې دي، بیا وایي زه نهسته مې کړې. ما شاروال ووینې خو زه به د خدای پار وواچوم چې کاکا ته خو مسلمان یې، دا د اوویشت شپږ ویشت اوویشت کاله د دې څخه تېر شو، دا اوس څو شاروالان راغله، څو پاچاهان راغله، ولاړ وراغله، دا ولې دا نه حدیث؟
ښه، د دې مسئلې پوښتنه به وکړو.
خدای تعالی دې خیر درکړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلې نرګس محمد سره شریکه کړه. اغلې محمد، یو کس د صدیق په نامه آزادۍ راډیو ته ویلي چې تقریبا دېرش کاله مخکې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د ولسي جرګې وکیل و، او رئیس جمهور ورته یو نمره ځمکه د پولي چرخي په ساحاتو کې ورکړه. دی وایي چې پیسې مې هم تحویل کړي دي، فورمې هم لرم، اسناد هم لرم، قانوني هر څه لرم، لیکن تقریبا دېرش کاله کېږي چې سرګردانه یم او دغه ځمکه په لاس نه ده راغلې. داسې موارد
شاروالۍ ته رجوع کړی ده؟
او دا وایي چې شاروالۍ توزیع زمین ته ما څو وارې مراجعه کړې ده او مثبت ځواب مې نه دی اورېدلی. تاسې څه وایئ په دې حیسه کې؟ ژمنه د همکارۍ ورسره کوئ؟
مشکل ما واورېدې. زه واقعا زه ډېر افسوس کوم چې ولې د موږ د دې هېوادوال ستونزه دېرش کاله کېږي، د همداسې ستونزه کېدی او د دې ستونزه لا نه ده حله. د ما لومړنۍ غوښتنه دا ده چې دی باید راشي ښاروالۍ ته، دلته رجوع وکړي. دېرش کاله ولې د دې ځمکه پاتې شي په ښاروالۍ باندې؟ دی باید راشي او خپل حق پخپله وغواړي. حق خو ورکول کېږي نه، حق باید دوی وغواړي. دلته دوی دېرش کاله دوی ولې ارامه پاتې دي؟ دوی باید راشي دلته ښاروالۍ ته رجوع دې وکړي، ریاستو ته دې بروته، ریاستو ته دې ولاړ شي او علت دې معلوم کړي چې ولې دې ته د دېرش کاله ځمکه نه ده ورکړ شوې.
دا وایي چې ما ډېره رجوع کړې، کومه اداره ده د توزیع زمین په نامه هغې ته بار بار تللی یم، لیکن کار مې نه دی شوی.
هغوی څه ورته ویلي دي؟ هغوی څه ورته ویلي دي؟ د توزیع زمین وروستۍ خبره هغوی څه ورته ویلي دي چې دوی بیا هم همداسې پاتې دي؟
دا وایي چې ما مراجعه کړې ده، خو وایي چې شپږ میاشتې وروسته راشه، شپږ میاشتې وروسته چې لاړ شم وایي دوه میاشتې وروسته راشه، دوه میاشتې وروسته چې لاړ شم وایي میاشت وروسته راشه. په همدې کې رامندې کلونه تېر شول.
نه، زما هیله بیا هم د دې نه دا ده چې لطفا دوی د خپل کار جدي په پام کې ونیسي. داسې چې دوی یو ځلې ښاروالۍ ته رجوع کوي، بیا بېرته کار تر میاشتو میاشتو پورې پرېږدي، بیا میاشتو وروسته بیا رجوع کوي، هغه باعث د خپله د دې د تاخیر د کار ګرځي. نو زما هیله دا ده چې دوی راشي خپل د کار پسې جدي پلټنه وکړي، ولاړ شي مربوطه ریاستو ته دې ولاړ شي او په ازادانه توګه چې د دوی حق کېږي، چې دوی اسناد ورته لري، د دوی حق دی، دوی به خپل د حق په زور واخلي.
تاسې څه همکاري کولی شئ که دا تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد درته وښيي؟
دوی په ازادانه توګه کولی شي راډ شي، د ما دفتر ته هم دوی کولی شي را شي، تر څو زه د دې اسناد د نږدې نه زه وګورم او مربوطه ریاست ته دوی راجع کړم.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د محمد صدیق په نامه یو کس آزادۍ راډیو ته ویلي چې کابو دېرش کاله مخکې ورته د ډاکټر نجیب الله په وخت کې یوه نمره ځمکه ورکړل شوې وه، خو تر اوسه یې هم ترلاسه کړې نه ده. او د کابل ښاروالۍ ویان دی اغلې نرګس محمد وویل چې دغه کس دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته د حل کومه قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
څوک وو؟ شهادت ورسوله. او موږ وختل چې دته دا هم نامزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکی هله ومني په دې هله چې جوړ روغ اوسي ورزو د دې خبرونی راغلو پیغامونه ته. البته به حمد تل پڅیر تاسو پیغامونه راغلي دي چې پاره کې یو شمیر دوستان مو په دې نسیمو کې بلیدل سوي دي او ابن دین نور دوستان به دي چې د خپل ورکو په اړه مشته معلومات راکړي او غوړي چې د نور اوریدونکو تر واژې ورسو. نو د خبرونی د جوړښت سره څومره لمړی هغه پیغامونه وورو چې دینو دوستانو راستولې او په خپل سیمو کې د لیدل سویو نورو ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي. ورزو یو دوست چې له کندهار زنګ را وهلې دی.
بالکل کندهار ولایت څخه خبره کوم. الکسی اتلې سیمې کال الکسی پرنګ سر سیسا الکسی ادوا کال کې چې نور تکلیف کې دی نه پاره سره وسی دی چې خپلوان یو دغه دا ما خبرې اوري دا علم باز ما سره خبره وکړي چې فرایا پنځه فرات و درې سپر پنځه.
السلام علیکم. زوی ما فرید ملک د کابل ولایت د احمد شاه په فامینه انت البته یو لګدا ټولنه سټیګ د کوم نادر کښو ده. نیو د زاد مولا خپلار نیو د نبی ولان توه شي د فق مسات معلومات پیدا کړي نو چې تشویری دي چې په نو سره دغه وی شال څنګه یې څنګه بل شي نه نه د څه څه واټیا لري څو څنګه څنګه د څه وو د خدا څنګه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو همکارانو زړه تر کې مینا کوم کو تاسو سلامونه نه کې هله د ټلیفون په ګول ودینه ولیک کې راغلی د سره ګړکې زدرانی ما حرم د پښتیا ولایت نه زمون سره یو جنکې دا کنه زما تر په دا کړی دا د څلور پنځه کلو دا شاخوا کې ګام د سکندم ته خپل نوم راته وای کنه خپل نوم یې صدا زرغونه د کنم او نور پلان نوم راته نه وای د ولایت نوم محمد راته نه وای نور هیڅ نشوي له خاص وای چې نوم زرغونه ده. دا لاس ورځ کې چې ما تر پیدا کړی او دلته لمن سره دا کم وخت ډیره جړی ګډیره کړیږي چې خبره د شمې دا او د شپې په وخت کې راوي کنه هیڅ لچا سره نه قراریږي که هر مسلمان ورور نه نادر ک شوی وي کنه زبر د ټلیفون شمیره ورته و نه خیر د زما سره جاړي کوونی چې دا کم وخت ډیره زوريږي زما د ټلیفون شمیره دا کنه چې 0 1 8 1 3 4 شمیره به ورته یو ځل بیا وای ما 0 1 8 0 1 1 2 0 3 که هر مسلمان ورور سره نادرکه شوی وي ما سره د ټلیفون په شمیره اړیکه ونیسي ډیر به موږ هم تر نه خوشحاله دا کم وخت دومره کړیږي دومره زړیږي هیڅ چا سره طاقت نه کوي. دا لس ورځې کېږي چې له موږ سره دا ترمې پیدا کړي مرکز ګردیز کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرا عبد الحیات اخون د هلمون ولایت د مرجه د ولسوالۍ د علاقه څخه تاسو سره په تماس کې مزه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام کوم. پس له سلام څخه زه د خاص روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ ته چې د سکونت دی پیروز دی او شیخ مولوی عبدالخالق صاحب ته سلام کوم چې پس له سلام څخه د ماته په دغه شمیره باندې زنګ ووی 0 2 0 2 0 4 0 4 0 8 او شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 0 2 0 4 0 8. نو زه دلته د یو مشکل سره مخ یم او دی دی و ماته د مهرباني لمخه په دغه شمیره باندې اړیکه ونه شي. زما ورونه دی په نامه باندې د عبدالودود د عبدالواجد احمد عبدالباسط عبدالحنان دی ټول ته زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه محمد نبی د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د ساتیانو د دریان تنان څخه تاسو ته پیغام پرې جوړدم. په تېره یکشنبه په تاریخ 2019 د ولسم ازادي راډیو څخه مو اعلان واورېدی چې یو نفر شپږ میاشتې کېږي د میلوردو سره بندي او اوس را ایله شوی دی په لشکرګاه ښار کې دی او لیونۍ دی، نو څه نشي ویلی، وایي زه ځم کور ته. یو چا ټلیفون وکړي چې زما سره دی، د هغه نفر شماره او ادرس کړه اعلان کړي او یا له دغه شمارې سره دې اړیکه ټینګه کړي. 0 0 4 5 2 8 6 4 0 ټلیفون شماره 0 0 4 5 2 8 6 4 0 0. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
اغه زه ما پیغام د بلګل او دا چې زه می تنه درکه د زه ته بیا راته چې زنګ د په وهم زویا او ما ته دا خبر ته سره کې زړیره تل وسمه د زویا او کال یو لاس نه چې زه دې نه درکه د بچیا دا چې زه می نه درکه دا تاسو ما خبر درکړی ما ته تاسو دې زین الدین د خپل دین موري ما سپینسری ما کونډه موري ما ته تاسو خبر راکې زوی زین الدین چې زه ما دې ما دې زړه غواړم چې زه دې نه راشي ولا جيبي بس اول خدا پیدا در غلی نو نتاس پیدا در غلی بچی ما الف دغت مل غلی مزه طب ترتم در غلی بچی او زنګ من در تر هو بچی در غلی مراد دی زوی غو تا تو کوي یا لا در زال لپاره کوشش کوي بچی دا د غلک معلومات ما ترا کوي زوی چې سینسر مور ان کوم دی ما دې کاسه دې کور ای وایي چې نه لرم بچی غیلا لا نه زوی یلو من خدا تکره دو نتاس تکره زوی ما ته دغه زوی غل راکې.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو مهماري چې تقریبا دا 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د سفر لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چیس ږغ خبرې کوي عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې اسادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې دا غشماره باندې اړیکه ونیسي 0 0 3 1 0 8 9 0 0. شماره یو ځل بیا 0 0 3 1 0 8 9 0 0.
السلام السلام علیکم. پیغام دا غوښته چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب سلامه د عبدالوهاب څخه فکر دی د زینګور هم عبدالوهاب هم په دې په خپل امر کې بس کې امر په دغه شنه دي مشته ځان و 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم. زه اختر محمد خدیم د هلمند ولایت د واشنګ ولسوالۍ نه اړیکه نیولې. نو زه د خاله زوی دی چې تقریبا د شل کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو د بشیر په نامه د یار مسلمان ورور کې په دغه غاړه د مړی د جدي معلومات چلرې. نو ما ته د میرا بلي د مخه څخه په دغه شمېره اړیکه وړي چېپر وه چېپر وه یو څلور دوه اته یو نه یاره زلګیا وایم چېپر وه چېپر وه یو څلور دوه اته یو نه.
بلی السلام علیکم. زوی گلزار علم پر دی چن له خدمت ولادت برنامه تخصص سره په اړیکه کې مو زما یو ورور دی د محمد په نامه دی. شاوخوا تلس عمر لري. دا درې غارې کېږي چې نادرکه سوی دی. د پلار نوم یې عبدالباري دی، د نیکو نوم یې محمد خان دی، او ورور نوم یې عبدالمالک دی. هر مسلمان ورته په اړه معلومات وي زما سره دي، ډېر تر ډېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-3-8-2-4-8-2-0 شمېره یو ځلې بیا وایم، 0-3-8-4-8-20-8-20. هر څوک په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي. آزادی رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم چې دی بلال دی، د ننګرهار نه په تماس کې ما، او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. او که چا پیدا کړو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0-3-5-9-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-
رسنۍ کې اکرامات مې د ازادي راډیو اورېدونکو د قدر وړ کارکوونکو ته په خپل نوبت سره لیک کوم. تمه لرم چې جوړه وروزه ساحل چې نامه د هلمند ولایت مرکز له فرغاسه د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمدالله په نامه دی چې په دغه چپه ورځه باندې ته عالم دی. د نن څه دوه نیم کاله مخکې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د خواجهمرګ د کلي اوسېدونکی دی. د نن څه دوه نیم کاله مخکې د روزګان ولایت مرکز ته رینکوټ پر لارې باندې وتلی دی. د هغې ورځې راهیسې بیا تر اوسه پورې موږ هېڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دوی زما غږ اوري او یا که د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 او د ټلیفون بله شمېره ده 0515 1420 2 که هر مسلمان ورور په ده په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی دې درلاسه.
بلی السلام علیکم. زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو اکا دی ملا بخمد نومېږي څو کاله کېږي چې ورک دی. که هر یو پاک له معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 50 45 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم. څنګه به خیر یاست؟ ما مصر ورور ده سید نور کاکونی میږي دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. نظر کتوی د کار چا خبر ترلاسه کوي او ماته خبر راکوي 2000 افغانۍ انعام دې واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم. هغه کولیم د کندهار ولایت د پنځه ولسوالۍ نشان والی دي. ما چاچان میږي د سلطان اکازي دې د ما دوور دي د شپږ کال کې چې ورک شوی دي. د خپل د اعلان نوري یا بل څوک معلومات خپل دي ما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. چې پر وساوه ونیوي 3 او 15. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زه محمد نبی دی پکتیا ولایت د ډنډ بټاون سره څخه دا پیغام در لیږم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او دونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې په درګول نومېږي. د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د فضلګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دیش مېره ما سره تماس ونیسي. 0 50 9 40 8 40. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 50 9 40 8 40. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم.
مرد اکا زیدی گلاب شاه نمیزی گلاب شاه و اکیل شاه نم دی دفلار نمیتی چاری دا کندهار ولایت دا میوند و لسوالی دا خوگانو دا کلی وسیدون کیدی دا 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 اوامی اشتی کلی چی لادرا کردی دا پا اکل مرش ایت معلومات نلرو که دا پا اکل چوک معلومات لری مرش دی پا داغ شمیره معلومات را کی خپل شیرنی دی دا لاتی کی دا تلیفون شمیره دا زی ارتوائم سپر او ساوا پینزه جیش دیش نشپیته د ټلیفون شمیره بیا ورته وایم 0 5 10 10 نشپیته د بل لمباره مرتان 0 5 10 10 د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري مرته چې په دغه دوو شمیره معلومات راکړي خپله شیرني دې درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم د ازادي راډیو زموږ یو انډیوال دی دا 4 کاله کېږي چې ورک دی د ګل احمد په نامه دی په دغه شمیرې باندې چې ماته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستا چې خپل پیغام مو راسره شریک کړی و. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې ستاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.